عاشقانه های تو گویم.
اته به شوی احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو د ورکو شوی عزیزانو پروګرام درو او د ازادي ملما تر معرفي کوو. خو لمړی خبرونه د افغانستان د سرنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی سرنوالۍ د ادارې په لغوه کولو خبرګونو شو او دا کاری د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یاد همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیه کې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیه سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز تیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیه د سفارت شارژ دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیه د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې څاري. د وزارت وروسته تر دې د خبره وکړه چې اوکراین په اودیسا کې د روسي د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګرۍ زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس په پر روسي اعتراض وکړي کنه وویل چې پکنګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اودیسا کې د چین د کنسولګرۍ د زیانمنېدو خبر پرون په داس وخت کې خبر شو چې د درېم ورځې په مخه د روسي په توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د اوکران مختلف سیمې په نقشه سوي دي. د شزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی یو د نایجیریا او کاناډا ترمنځ روانه ده، بیا د فلیپین او سویس ترمنځ، او درېم یو د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یوه ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. لبلې خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د شوزو او جنو د حقوقو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراست د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیه په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپا اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکوي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپا اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لورته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړي دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د اعلانې په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخته خبره کړې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلانې کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ځخکاری چې د ښځو حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویلې ده. ز د ملي کمپاین په استاد ولې په صغیر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د خمنې اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنل چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نه هلي کړې دي د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر نجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او زه د یو افغان ښځې په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د روکوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلې د روکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویلې دي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونه د خبرېدو د ورځې او ساعت پوښتنه زموږ څخه کوي، او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري، او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کسته پیدا کېدو اعلان واوري، نو بیا پرته لدی چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور وکړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیو عزیز د پیدا کېدو اعلان مشکړې دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام را لېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په راډیو کې خپور کړی دی، کچیر موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړئ چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په راډیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجب بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خبرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکا وصل شم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلې په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتاسه هدا زادای رادیو ته یو نړی مننه چې موږ ته وخت راکړ خو خبرونه الله ممل شه.
قدرمن اوریدونکو د جنو پیدا سیو بازانو په اکل پیغامونه مو واوریدل، اوس په هم راسو دغه ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
تقریباً طالبان و پاغبل حکومت کی دوش کال مشکل اگر چا زنگ رہا تو پنامد اختر محمد مخدوم کیا زنگ و حل گئی شدا سڑی ہلمن ولایات مساکلا ولسوالی کی مشروش ازما یا محمد پخلا اوری یا دغ اختر محمد مخدوم اوری مہربانی دی اس کی پدغ شمارو ازما سر تماس نصیب تالا شمارہ دا پروس و آتا کیا درش پیتا آیا درش شمارہ زلبیا ویم وسو آتا کیا درش پیتا آیا درش اوبل شمارہ دستے پروس ہوا گیا پیپر ہوا گیا درش پیتا پیتا دریا گیا پیپر دعا کیا شمارہ بیا ویم پیپر ہوا گیا پیتا دریا گیا پیپر دعا کیا مننه خیر دې سي د آزادۍ ټول کار کوم غوښته مننه کو نو زه هم کچیر نه دا شغ دا سره حوري آزادۍ راځو ته څنګه ولې ماتنه نه چا څنګه وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادۍ د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو ته څنګه وي معلومات کوي دې نه باندې او په دغه کوم مسر تماس سره سي
سلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدن کو هله تاسو بخیر سي باور سمان د پرختو وطن خوست پلیتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې جوړ شوی دا په یاک له څه معلومات لري چې شماري علاوه ما اری واش مره دا توای م چې سی پر اوسو وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشرا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نہ ہوا پیزا اری بس مر بیا ما سی پر و شپگ و وش پگ وش پگ یعنی سی پر وش پیتا شپگ سلوی شپگ آیا شپگ آیا روشن شمر در تا یاد ما سی پر و نہ پیزا نہ ہوا پیزا لتا سمانا خدا فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلې دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0304 81 0532. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0304 81 0532.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره د پر لاندې شمېر روز موږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 اویا 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده 0 اویا 8 2 2 اویا. دریمه شمیره ده 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کې چې د کور نه درګه سو د مردا د پاره اس معلومات نه لور کچری ما راغ دی په خپل او نور ملګری اندوالان پیجن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 0 1 4 3 4 ازادي راډیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او کا هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 0 4 4 3 6 2 9 بل شمېره ده 0 0 6 6 8 3 نوی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټول درنو او کډمن اړوند کارکونکو ته ټول امکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم مد خدمت ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي د نه درک سوی چې ایران ته بتللې په راکی به کو پر کوم خوا باندې تللې خو معلومات نهسته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره دی اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واتس اپ هم پرې ستاسو زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 8 4 6 4 3 0 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تکاله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 0 1 4 6 8 اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایمه 0 0 1 2 0 5 5 9 اخیری کې 0 او دا بل شمیره ده. دا هم ځان سره والی خامخا 0 0 1 3 9 1 3 3 6 دغه شمیره به یو ځل هم اعلانوم 0 0 1 9 9 1 3 اخیری کې 6 بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لاس کال کیږي چې ورک شوی دی، دماغی تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1. بله شمیره 0 0 8 8 3 5 3 0. بیا تکرارم 0 0 8 8 3 5 3 0.
السلام علیکم زادی څخه دا غوښتل ده چې زموږ دوالو کان ورکسوي دي د سوالیه څخه چې د غزامن دي له شمسلاکه او د مجراکه ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورکسوي دي تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلدي نوکان اصلي دي د باغان د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه وي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 1 8 8 5. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. السلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا نکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتنو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بله اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملکه بل زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پی په حال 0 4 5 وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصاله شماره ده صفر و سو اتاویا صفر اتاویا و سو یولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسې ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه له شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر و صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته و. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم ولنه لغونی ما لغمانه لږ خاص نو کوم څه خیر ما شي نه درک شوې د الهام په لوند ده چې هغه ته نو ته نو ته ورو په لازم یو شي څه چې وو هغه څه چې هغه نه ها څه دې یو اته یعنی څه چې وو یا اتیا نه وی څه څه وتا یا په دې کې څه پیغام نه ترکې نه څه څه پوهه.
السلام علیکم دوستان رادیو کار کوم کته زموږو ځوان سوي دي د صدا په نام دی د پلان مې دوست محمد دی مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوي دي تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دي اتن مې شکیږي نو کې په اړه کوم ور معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو ځان ووي د بي سي شماره ده 0 و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پنځه شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځلې بیا صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. د الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دوی د ډېره وخته څخه ورک دی د نو لس کالو څخه د کورونا درک دی د جمعه خان اکا زوی دی د غني جان په نامه ده. نو د غني جان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني جان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی د لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غني جان په اکړه معلومات کړي یا غني جان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر در شیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه نشته پیدا
پتمن اوریدونکو ته هم دې ورسی پیغام په خپل لور سره درن ورځي دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د همدې خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوځي موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه شپه او آرام ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221211415
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زفریده سیال یو ځل بیا ستاسو قرباني، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریال میلمه ده. از موږ د خبریال عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږېدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې لومړنۍ زده کړې چې وې هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله. نو زما خور چې به مې و هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه و رسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویله چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړې. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د جې دولسم ټولګۍ فارغه سمه، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و، په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه. او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کلکبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعال کړی وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګۍ څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې وکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم، چې دوه برخې درلودلې. یوه یې د اما اړیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اما اړیکو برخې ته یې کامیاب شوی وم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه راباندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولی شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به په کښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ماف وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کښې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کښې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کښې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کښې د کرونا ځپلي وې، کارونه یې بند شوي وه، یا دوی چې په کرونا کښې دا چې کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کښې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړي، چې د ترجمانې په حیث باندې ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړي، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړي. بیا د هغه څخه وروسته په پوهنتون کښې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کښې راډیو فعالیت پیل کړي، چې هغه راډیو د محصلینو دپاره جوړه شوې وه تر څو هغوی عملي کار په کښې وکړي، خو بیا ښه وو پرمختګ یې وکړي. د راډیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالیو برخې یې هم پوښښ کولې، تر پوښښ لاندې یې راوستلې او خپرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړي، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو داسې موږ په پوهنځي کښې کندهار پوهنتون کښې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کښې ښځینه محصلینې به لږ وې، خو په ژورنالیزم پوهنځي کښې به بېخي په شمار باندې وې. نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کښې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته د هغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کښې. نو هم هغې هم دلې زده کړه ژورنالیزم پوهنځي یې لوستل. نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپله راکړي. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمره مو هم کم وه. کله چې ښوونځي کښې شامله شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کښې ډېره تکړه وې او څه ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کښې زده کړې وکړې؟
بلې، دا چې رښتیا هم مکتب په وخت کښې مضمونونه ډېر به سخت وه راته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کېدې، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کښې، د لیکنې په بخش کښې. داسې یو ورځ مو استاده نه وه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغلله چې تاسو لاړ شئ په بل استادې سره کښېني په صنف کښې، استاده مو نه ده راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاده مو وه، هغې ویله چې تاسې ورکې را وباسئ، زه به درس درته وایم، تاسې املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې را کړله. کوچنۍ وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلی دي. ما ورته ویل استاد نه مې دي لیکلې، خپله مې تاسې ویلې املا، خو یاد مې لیکلې دي، نقل هېڅ شی مې نه دي کړې. نو د هغې هېڅ باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر په کښته سیمس کښې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کېدې. کله لوړو صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کښې بیا جغرافیه مضمون مې خوښېدي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي؟
بله و اوس مزده ده
از راجانی داره تو وید ده کارونو پارمو یادونه وکره ده خونزه دوره پارو پانتون مهم یاد کرو پری دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس وروڑه وی چه ده کور پا کارونو کس ده ده
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می آغاز از ده خو اشپزی که لر تکره نیومه زکی چی داره مینه ده کرده زکا وزیفه و درستانه باوه چی کلا با کور تراتلونه نو اشپزی با ده وقت بسوی و یا با خور کرده و یا با مرجان کرده و نو اشپزی که داره تکره نیوم نور کارون لکه صفاکاری جارو که ولده کالی منزل بدی که شایمه
اتمن خونده با کور که کارون تقسیم کردی وی چی در تا پا کار که رسیده لیدی؟
بله او رواج خونده است در کندار در کندار که کورنی جوان چیدی هم دست دی ویش سریش دی نو موش بکور که چیدی داتی یواز مور می دو خونده می دی نو آغا خونده می ویش منه دی یشی چهار کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کار وکو خوبی هم چرا رسیده لی آغا دستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم دکور جارو کول جارو کول من اما
عموما اغه جنوس سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جرو کول ته زړه خکې نه پیغام شي یا حتمن جرو کول او صفاکاری اسانه ده یا دادا سکار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جرو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټول تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خو خپله نهمیلي زده ده لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر دی دوی دلته غاډې جوړوي خارج ته هم استویدلې کندهاریان خطبا چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاډه جوړوله لاسي غاډه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاډه ورته جوړه کړې وه دغه څه چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاډه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه بیا زما پلارجان ته بیا لاسي غاډه جوړول اختر دپاره
اوزراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دوی ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو ضایع تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټوله ته قناعت ورکړی وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بیا خبره منله د پلار خو مې تابه چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې دنه وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودی به و هغه دا نه خوښېدله چې سفر ډېر کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپله مور پلارې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعاً کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما شي علاقه ډېر ورسره وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي. نو ومې کولای سوای چې هم پوهنځي ووایم هم داسې فرسنې کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنیو ټولنې لخوا یو 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 څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نمرنې معاش دې څه وخت اخیستی او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی و چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي، څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه؟
بله رښتیا ما خپل نمرنې معاش چې وو بخښلي ته الارم زنګ دې چې بس. بله
اورم اورم به تاسې ته ما ورکړي. خیر
بله ما کله چې لومړی وځم د میرمن رادیو سره شو کنه، نو داسې دلته پکې البته د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې که تام څلور ځل خبرونې پر مخ باندې یوسې درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوې اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې راکړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولای. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې ته مې ورکړې چې سمه ده، خو سره به په ځای پته ونه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې راسره کړلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید توځې پدې اخیستې ده معاش دې اخیسته ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړې.
بله نو داسې وو چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې باندې د شیرني هم راوړی نو ډېر کم وو. بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې انتروسه چې وظیفه مې کړې دي چې معاش واخلم بیا د هر یوه شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تاته شیرني درکوم، وایي اوس ما شیرني شته.
بالکل مشمون کور کې همداسې نزول وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه وو او تل به کمرنګ وو، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایي او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم، پاس راسېدې نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي خو نجونې پکښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړه سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ د دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر پر سر نه پتې داسې سټریپ اسټر داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې مریض دي، د لښې مې مریض دي، یعنی بيخي ډېر وخت هاو مې ته پانتن په دمړي ورځ باندې سو لاړو لپاره پیدا سي وو چې ان کوان نور مش سره پېتله مش دې، یعنی درې نجونې وو لمړي سنس کې بیا ودی د مخ چوکي مش ته به خالي پرې شي وو، ان ته څوک نه کښنه سل نور به چوکيان کې وي کښنه سل، نو بیا مش چوکي به معلومه وه مال ته بکښنه سل. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړ نو د څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د ایرات پوهنتون پر رقم نه دي یعنی شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پرې پټ کړي نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاح به مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی یعنی الکوان ډېر دي که زه اوس یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله خو بیا مو درس ډېر وی لکه سام الکوان بیخي ډېر و خو زه خپل د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپل پوهنتي په ساته باندې یعنی درس مو ویل خو تاسو ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولای چې چل کوان به بیخي ډېر و او موږ په کار دوی نجونې وو
او زه راځم که په دې اړه مرته وای په پوهنتون کې دومره سختیانه دومره مشکلات مو وګالل او بلاخره یو سمری ته ورسیدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه ته وای چې په دې برخه کې کار کوي کنه په کور نه سي د غروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو جنو وزا شوې دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغیزمن کړی دی
دا چې زما خپله وظیفه د رسنۍ په برخه کې شو هغه هم دغه د پانتون جغ رادیو سره و چې په هم کړی نظام سکوت شو نو دا هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله رادیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو به نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنی کار وکړم په ما مخکې د مخکې شو دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا دا غت خوروسته مې نور په دې پېدنه مې نور سخته د درسونو په برخه کې کار کول بس اوس هم تاسو کنده راځي د کنده شرایط د نور ورایته په پرتله ډېر زیات سخت دي که تام طالبان دلته ډېر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کېږي په نامه کابل مرکز کړی دي بیا هم تر ارز ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې یعنی دې څه خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کېږي که یو ورځم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې بیا ما بس خلکو سره دی یعنی دی په ما بس کې پر دې کې موضوع باندې مشه زرا وسته لیک شنه ولې یعنی که یو ورځ ته البته ما بس دی بوس یو خدای نه کړدا یو پیښه اوس د ټولو مرده پاره دی رنگ په دیجه نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې زه نور درسنه یې تر کار ونه کوم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور ځخللم به انجوګان ته وسم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک را څخه پاتې سو اوس مې تر ټولو غټه یله همدا د هر وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم خپل مسلک کې وکړ وکم بیخي ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زیس وخت نه پرمانه سوي چې مواد ژورنالیزم ویل که هم ډیر برات ویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ویل خبريال سره اخر هم داسې ښایي تر باندې چوپا کړه نو څه څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت براسي بیا به کار پک شو کوم نو بیا دا غوښته در سنې سره کار نه وکړي
اوس راځنه هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبره ته دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې بد ولسم سنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو باندې خاطره چې ما ته د کتام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې ما تلره مخور ده چې اوس د سنترلس کالج او په نام سنس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سولې اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سولې یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سولې که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه تکبلې نام ذات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم په ورته وضعیت کې دی د درڅو څخه پر کور پاتې نور نو بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورکی تر کور وباس نو زویم چې اوس هم یعنی ډیر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وایم وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې تخلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه چې به اخون چې نو تاسو امید ورکم وضعیت ډیر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په تشبژه مې سم په پوري یعنی مې په بشته شل کال شاته بیا به ما غوښتي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې امیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې مو وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه عذرا جانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.